دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. د افغانستان په لسکونو دینی عالمان سعودي عربستان ته ځي تر څو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې ګډون نه کوو. علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغېز به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې باید روسیې د سفارت مخې ته پرلات یا تحسن تر نامعلومه مودې روان وي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم په لاس کلبند محکوم سو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره وایي چې نړیوالو قدرتونو او ایران د مذاکرو پر دوام موافقه وکړه. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې باید روسیې د سفارت مخې ته پارلات یا تحسن تر نامعلومه مودې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي، دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره جګړه وکړي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا سفارت مخې ته پرلت کړی او په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل
موږ د هر هغه حرکت، پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی یې کوو، بلکې ورسره همکارۍ ته هم چمتو یو.
د سولې عالي شورا وایي وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
کمیسون به دا یو څه کوي. په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې څه ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمي د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست یې اعلان کړ. د انتخاباتي مهالویش لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو لمړنۍ لست باید د چونګاښ سرطان میاشتې پر و مخبور سوی وای. د مهالویش لمخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست به د زمري یا اسد میاشتې پر 12 مخبور سي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د تلې میزان میاشتې پر 28 وسی. د پاکستان د اداري فساد ضد یوې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په لاس کلبند محکوم کړ. د محکمې یو قاضي مظفر عباس وویل نواز شریف په لندن کې د مجللو کورونو درانیولو له کبله محکوم سوی دی. ښاغلی عباس وویل محکمې د دغو جایدادونو د ضبط کېدو امر هم صادر کړی دی. د احتساب محکمې دغه فرمان چې څو څوارې ځنډول سوی و نن صادر کړی دی. نواز شریف چې د خپلې ناروغې مېرمنې د څارنې لپاره په لندن کې دی شاید د استیناف غوښتنه وکړي. هغه پاکستان ته تر ستنېدو پورې له محکمې د حکم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. و شپېته کلن شریف د خپلو شتمنیو د نسبتولو له کبله په 2012 میلادي کال کې د سترې محکمې لخوا سلبي صلاحیت سو چې بیا په سیاسي فعالیتونو کې برخه نسي اخیستلی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د نواز شریف لور مریم چې په پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړی په اوه کلن بند محکومه سوې ده. نواز شریف مخکې ویلي وه د محاکمې دغه جریان سیاسي انګیزه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره وایي نړیوالو قدرتونو او ایران د مذاکرو پر دوام موافقه وکړه. د فدریکا موګرینی په خبره پدې کې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقتصادي اقدامات هم شامل دي. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو او عالي رتبه ډیپلوماتانو نن په ویانا کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره بحثونه وکړل. د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ویانا کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره تر کتنې وروسته وویل
زموږ د چینایي همکارانو په څیر موږ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د عمل د ګډ هر اړخیز پلان خوندیتوب او بشپړ عملي کېدو ته لیوال یو. وضعیت پیچلی دی خو موږ د چین او د دې تړون د نورو برخوالو په څیر نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو ته ژمن یو چې دغه پلان یې د نړیوال قانون یوه برخه کړي.
ورسته له چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د اول وار دی چې دغه مشران سره خبرې کوي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام کې نن د کوارټر فاینل دوی مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 6:30 بجې د یوروګوای او فرانسې ترمنځ کیږي. بله مسابقه به د شپې پر 10:30 بجو د برازیل او بلجیم ترمنځ وسی. د کوارټر فاینل دوی نورې مسابقې سبا کیږي چې یوه د سویډن او انګلستان، بله د کوربه هیواد روسیې او کرویشیا ترمنځ ده. وروسته به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو دوی نیمه پایلوبې یا سیمی فاینل مسابقې کیږي. د دغو مسابقو پایلوبه به 9 ورځې وروسته وسی.
دا سدی رډو ماشامنې خبري مچلا اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان عالمانو یو څلويشت کسیزه ډله د نړۍ د اسلامي هیوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا تم شي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبانو ویلي دي چې د جدې او مکې مکرمې غونډې امریکا جوړې کړې دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
له ټول نړۍ سره دا نشي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگتن د غوښتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې څرګندونې لرو چې له پاکستانه د قاطعیت غوښتنه کړې. د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند وایي
کمیته مپرون رامنځته کړه، کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په غزنی کې مو د 2014 له مخنیوي او د 2014 له ترسره کېدو خبرو، له پکتیا هم د جګړو راپور لرو او له نورستانه درغاوني. د افغانستان د دینی عالمانو استازي د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکې مکرمې او جدي شاورونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په دې غونډو کې چې د سیشن به او چهارشنبې په ورځو به ترسره شي، د اسلامي نړۍ شاوخوا 1.5 دینی عالمان برخه اخلي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو یاد ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکې اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړېږي انشاءالله د راتلونکې اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ بله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو 40 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له 3 هیوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکې اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خبرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب ننګیال:
طبیعي د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه درې ورځې وربند اعلان کړه، بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بل اخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره کې هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی، او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په یوې اعلامیې کې چې په پښتو، دري او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډه د مې په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیال الیس ویلز وایي متحده ایالات د خبرو میسته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده، او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگتن ته ستنه شوې، د ګوندی افغانستان سره د اړیکو د بهتر کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلې او ویلې دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتر کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. الیس ویلز د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال سیاته کړه، د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسندې. الیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه پورس خبريالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د الیس ویل سفر بریالی او بالا وی ویل دې سفر کې د افغانستان پر سولې هم ګټوري خبرې شوې. خغلی فیصل د الیس ویلز د ډیټینګار پاړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړی وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده، او باید د افغانستان د قضیه نور لوري هم پکې برخه واخلي.
اکیله پاکستان کی ذمہ داری ده،
یوازې زمنګ ذمہ واری نه ده، بلکې مونږ خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرونکي خلک یا ډلې دي، هغه دې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میستر اولي، او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دي.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته لمن دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لمشر جنرال جاوید قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي، هم هیلمند دي چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پایل شي. خاغلی زاخلوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لا پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسل کې نشو پټولای چې مهم رول لري. نو فلهذا زمونږ خبره د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافی اندازه پرمختګ کړی دی.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز خبري اعلان سره د پنځم به د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بی اټینګار وکړ چې طالب بشان د خپل هوا د وباسي او پر هغوی د فشار راوړي چې خبري وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنۍ اوربند تصادفي نه بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګي جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړی توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګهګي به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا هڅه به کله پیل شي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د حملې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلی وطن دوست وویل
د چې موږ د سفارتونو مخته بوختیو په د هغوی پر ولسونو ځخه و چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. له دوی څخه پوښتول په افغان جګړه کې لاسوانه کوي او لري نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري نو موږ پر یو کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرونه رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پرسته، د حکومت هم باور پرسته او خپل په ولس کې هم شنم لري.
او به خیستا خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چیرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي. نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو دا څه ویل، زما سره خپله طالبانو شاړیکه نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونا باندې بریدونه کوي. دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لورې دي او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ غوښ کړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص واخلي. دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لورې طالب سره نږدې سي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي. په هغه سیمه کې دوی اوسېږي. په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي؟ ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې. هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کیږي چې کمیټې باید لمړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید په کښې کې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي. چې نهایي سره وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کوم سیمو څخه راپیلوي.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چې ځي، څومره وخت به هلته وي یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې د پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړه ږدي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
جګړې ته مخه کوو. په غزنی کې څلور پیښې، چاودنه، د دوو چاودنو مخنیوي او د اور لګیدل. اور په مرکز غزنی کې لګیدلی. د یوې چاودنې مخه هم دلته نیول شوې، د بلې چاودنې مخه په جاغوري کې نیول شوې، او بله چاودنه په ګیلان ولسوالۍ کې پر ماشومانو شوې. له سیمې د دې پیښو جزئیات د شریف الله شرافت پوره پور کې.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د سړک غاړې د مین چاودنی لکبله درې ماشومان وژل سوي او شپږ تنه نور هم ټپیان سوي دي. د غزنی ولایت د والی ویان محمد عارف نوري نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مینونه وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ته شخ کړي وو چې ماشومان یې خوراک سوه.
نن سهار وختي د غرمې وخت کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په شپږ او دا مرام دې ځاپې سره سیمه کې دوا د سړک باندې ځای په انتظار کې دوه سوال لخوا د متي دوا کوم پر د نشه کوم لپاره د فلشو او موږ چې په دې کې چې په کې درې تر شاده تر سیګلې د شاشه نن پټندې چې په شپږ کې د درې په مخ کې وځي شو د درې نو عام او کې وځي په څه څنګه لري چې شو درمنه د په خدي غزي ممکن او تر سام د ځنې کابل انرژي سره هم انتقال شو.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د دغه ولایت امنیا کومندان فرید احمد مشال خبر ورکوي چې چیرې شپای په غزنی شار او د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د دوه لوی چاودنو مخه نیولې.
د ارزو په ساحه کې یو راغ کورلا چې ډیر مواد انفجاریه په کې ځای پر ځای کړی وو. زموږ د کشپی پرسونل د خاصه په وخت پلان یې درلود چې دوی په شار کې انفجار ورته ورکړي. زموږ خوشبختانه د داسې بدې پېښې د زموږ کشپی ارګانو په وختو زمان کشپ او د شپې پر یولس نیم بجې باندې خونسا سو او یو انتحاري د واسکټ و د تلیفوني الی و د ریموټ کنټرول سره هم په جاغوري ولسوالۍ کې نیولې دي.
د یو بل خبر لمخې دغه راز په غزنی ښار کې د ورلګیدنې لامل نن شاوخوا لاس هټۍ سوځېدلې دي. د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د وروژنې ټیم سیمې ته رسېدلې او اور یې قابو کړی دی.
غزنی ښار اړوند د سیمه کې د رښت مارکیټ کې نن شاوخوا یوه بجه تمام ملت قبل او ورلګیدنه هم څه شوه چې په کې د دوو شاوخوا کې د کورونه سوزیدل به خو دې کومه چې اتفایا ژر په ژر تاسو ورسره د شرمالو کسان ورسېدل نو یې کابو کړل. ملیونونه افغاني خلکو ته متاثر شوه چې ځان رسېدل.
غزنی ولایت یو د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې واخت نه واخت د درنو جګړو شاهد وي.
له غزنی پکتیا ته سو هلته هم جګړه په تیر اختر کې د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند له خدمې دوره ورسته. وسلوالو مخالفانو د لومړي ځل لپاره تیر شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار پر امنیتي پوستو حمله کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای راپور لري.
د دولت وسلوالو مخالفینو د ګردیز ښار پر دوه امنیتي پوستو بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته. د پکتیا ولایت د امنیت قمندانۍ وایان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفینو تیر شپه نو وخته د ګردیز د ابراهیم خیلو او قلعه صادق پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړي.
دغه نسبه نو وخته وسلوالو مخالفینو د مرکز ګردیز اړوند قلعه صادق او همدارنګه د ابراهیم خیلو پوستو باندې تحسیني بریدونه ترسره کړل چې نتیجه کې د پولیس په غبرګون سره مخامخ شول. د دې تنه وسلوال مخالفینو وژل شوي دي او تنه نور هم شدید ټپیان دي. د راپورونو په اساس باندې او زموږ هم د پولیسو دوه تنه تېرې شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور ټپیان دي.
د یو بل خبر لمخې وسلوال مخالفینو د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ د مشکې په سیمه کې دوه تنه عام وګړي چې لا ځان سره یې بیولې وو تېره شپه وژلې دي. د پکتیا امنیت قمندانۍ وایان سردار ولی تبسم د دې پېښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د مشکې په سیمه کې دوه تنه ملکي وګړي دي چې دولت سره کوم ارتباط کوم اړیکې نه لري. د وسلوال مخالفینو لخوا وژل شوي د سکتور باندې چې
د دواړو پیښو په تړاو د دولت وسلوال مخالفینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخو د پکتیا ولایت ولایتي شورا په ګردیز او شاوخوا سیمو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله د ولس اندېښنې له ازادي راډیو سره شریکې کړې. د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی ازادي راډیو ته وویل
پیګاته په مشطا دلته تاسو اول ارزیز دي لارګي دي دغه په دلته جنگ وو غوس پوت پوت زړه دلته جنگ وو خټوي کې جنگ وو برېښل کې جنگ وو بشي خلک وروتلي وو ساده مې اندي کول شي ویل د کار وو په دوز دغه د اول ارزیز کې پنځه نفر شهیدانو جنازي سری دا دغه مور لري پلان لري خیان لري وطن لري ارمان لري ویل غفلت وشي.
بلنگزوی زیاته کړه دا حالت نور ولسته د زغملونه ده ک ولایتي اداره د ناسم امنیتی حالت د کابو کول لپاره جدي هڅه ونه کړي د ولس لغبرګون سره به مخ شي. پاتیر اختر کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د درې ورځنی اوربند راورسته د لومړی ځل دی چې وسلوالو مخالفینو د ګردیز کار د امنیتی کمربند پر امنیتی پوستو د مرګونی بریدونه ترسره کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر له نورستانیانو سره نن یو لړشمنی وکړي. د اقتصاد وزیر پارون ته ورغی او هلته دوی جوړی شوی ودانۍ هم پرانستې. له سیمې روح الله انوري راپور لري. راپور د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په څرګندونو پیلیش. د نورستان د نورستان راپور لرو. د نورستان د والی په څرګندونو پیلیش.
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جریب ځمکې په مساحت کې جوړ شوی، دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتري چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د پاره خپل یاد ما پوزیشن د اقتصاد هم تشریف راوړو.
هغه وای په همدې ورځې د احصایی ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.1 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوی. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به مغوښتنه هم دا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغه کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامله مرسته.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته ویل د با کوخه خوګلچی د صداباد پارون او پارون لغمان ترمنز سرکونو رغولو د اوبو برېخنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تګ د پاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خوره کلونه را کوم درې قسم خاط کړیم ما امي موضوعي تو سره کښون خاط از جانب دیگه
هغه وای زموږ به لومړی او غټ کار دا وی چې د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنز سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو د پاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیس کې هغه د لوړو او شنو غرونو او خکلو سندونو درلودونکو ولایت ته چې د خکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوخي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د وسیدو د پاره نورې اسانتیاوې برابرې او امنیت پیاوړی شي نو د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس سوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
جان خوست ولایت څخه خبرې کوم. د خوست ولایت د مېوین چې درې کال کېږي چې کارتونه جوړ کړي دي. دوی دا بانا کې وچ کوبل نه یاد نه درغله. د درې کال کېږي چې دوی وایي دا بانا کې ورتا زه ډېر اړینه ده هیله کېږي چې مسؤل چارواکي ورنه پښتنه وشي ځواب ورته وایي چې دا درې کال کېږي دا کارتونه ول نه جوړېږي. دا یاد خوست والی نه راغلم
من تم سن نه دا کول کی من تم کورونا اندر تر دا د وزارت سن دا پیغام چې مست ماشن نه کټم راکې مل هېده دې پر راکې مل د خپل هېل پر کو وصله
زل پکتیکا زینه نه تاسو دا پیغام پر دما منګه تخخ کار دا چې پاکستان زمون خکار دښمن دی. هیڅ کله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، سباد راشي، آرامي راشي. په علت دې سره چې کله اشرف غانی صاحب جمهور رئیس زمنګا دوربند اعلان کړ او طالبان سم ورپسې اعلان وکاو او اوربان شو، نو چې کله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډیر خوشاله وو، صلح ته ډیر سخت خوشاله وو. او وی ویلی یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې، ما ته ویلی چې اته کاله سو مونږه ښار ته نه یو راغلي او مونږ ډیر سخت خوشاله یو. نو چې کله بیرته اور بند شو، د پاکستان هغه کم مشران حاکم طالبان چې په کوټه کې دي، هغوی ورته ویلي چې تاسو بیرته خپل جنگ ته ادامه ورکړئ. کم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي، په پاکستان کې دي، تر هغه ځینه دوی ته سکه حکم ورکړ کیږي، امر ورکړ کیږي، د امر سره مطابق کار کوي. اما هله رئیس جمهور ځینه نه دادا چې د امریکا او ته وایي چې فشار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د فوټبال د نړیوال جام لوبي نن دوی لوبي د فرانسې له یوروګوای سره لوبه کوي او لوبغاړي میدان ته حاضر شوي دي. دا لوبه په همدې شیبو کې پیل شي او بل لوبه د کابل په وخت لسیمه بجې د برازیل او بلجیم ترمنځ ده. د خبري مجله همدلته سرته ورسیده. احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بل خبري مجله کې. احمدی صاحب شراغلی